אמריקה רג, רדיו אשנו.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו.
רדיו אשנו.
סדוי אמריקה. السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري
نن په کابل کې د لوی لارو د امنیت د شکول لپاره لارین سوي د افغانستان د بارنیو چارو د وزارت موین حکمت کرزی په مشرۍ یو حیات تورخم د لانجه د حل پاړه د خبر لپاره اسلام آباد ته ځي او د سوریه په جنوب کې د روسي هوایي الوتکو د هغو یاغیان په مرکزونو باندې بمباری کړي چې د اسلامي دولت د ډلې سره جنگیږي.
یونیسف ویلي دي ماشومان د جګړو، فقر او بدبختۍ نه تښتي، خو په مهاجرت کې په ډېرې نوري سختۍ تیریږي. په هند کې یو لسو کسانو ته د مسلمانانو په قتل عام کې د لاس درلودلو له کبله د عمري قید سزا اورول شوې ده. نن شاعر نقیب احمد عزیزی د آشنایانو د ادبي ډیرې د پروګرام مرمه ده. خطر هر سمخ کې خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د تورخم د لانجې د حل پاړه د خبرو لپاره د افغانستان د بارنیو چارو د وزارت د موین حکمت کرزی په مشرۍ یو حیات اسلام آباد ته استوي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ امریکا ژغته وکړه.
د پاکستان د دولت له لوري افغانستان ته یو رسمي دعوت را لګول شو او د دې لپاره چې افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد هنی پتمر او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی صلاح الدین ربانی پاکستان ته په تورخم کې د وروستۍ رامنځته شوې لانجې په ارتباط د خبرو اترو لپاره سفر وکړي. د افغانستان د دولت له لوري فیصله وشوله چې پاکستان ته به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت برسیال په مشرۍ یو هیات د دې معذرې پر سر د خبرو اترو لپاره سفر وکړي.
په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ د څو ورځو نشته ورسته د چهارشنبه پر ورځ اوربند وسو، خو هغه لنجه چې د پاکستان له لوري په تورخم کې د دروازې جوړول دي لا نه ده حل سوي. د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ په نشته کې د افغانستان درې اسکر او د پاکستان یو جګړن وژل سو او په لسګونو نور کسان ټپیان سول. د امریکا ژغ خبريال ضیا الرحمن حسرت چې څو ساعته مخکې تورخم ته تللی و ویل دي چې په تورخم کې اوس هم وضعیت عادي نه دی او تورخم بندې او خلک خپل کارونه ته نه دي ستنسیوي. نن په کابل کې د لوی لارو د امنیت شکول لپاره لارین وسو. په دغه لارون کې له 1500 نه زیات مدني فعالانو برخه اخیستي وه. لارین کوم کوی دا کوله چې ګواکې حکومت په لوی لارو کې امنیت نسی ټینګولی او باید په خپلې امنیتي ستراتیژي کې بدلون رامنځته کړي. دوی وایي که حکومت د لوی لارو امنیت خوندي نه کړي، د طالبانو له لوري به د خلکو د تښتولو پیښې به نورې هم زیاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو د یو داخلي ډیپلوماټیک کیبل اعتبار چې شاوخوا 500 چارواکو لاسلیک کړی دي تایید کړی دي. په هغه کې د اوباما په حکومت انتقاد شوی چې د سوریې کورنۍ جګړه څه ډول حلوي او غوښتنه پکې شوې ده چې د سوریې د حکومت پر ضد دي هوایي عملیات چې خپل اهداف پکې په نښه شوي وي ترسره کړي. دغه سند د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې دننه د هغو ناراضي لیکونو څخه رابرسیره سوی دی چې دغه وزارت خپل مامورینو او ډیپلوماټانو ته اجازه ورکوي چې که څوک د حکومت د پالیسۍ سره اختلاف ولري نو خپل اندېښنې لوړپوړو چارواکو ته څرګندولی سي پرته له دې چې د هغوی لخوا د کومې ویرې سره مخامخ سي. د بهرنیو چارو د وزارت بیان جان کربی دغه لیک قانونیت تایید کړی دی، خو دغه د متن په اړه یې څه نه دي ویلي. دغه لیک د نیویورک ټایمز ورځپاڼې ترلاسه کړی. د اوباما د حکومت څخه غواړي چې په سمه او صحیح توګه دي هوایي قوه استعمال کړي او د سوریې پوځ دي خپل مستقیم هدف وګرځوي چې په چټکۍ د دغه هیواد کورنۍ جګړه چې تر اوسه پکې نږدې 15 لکه کسان وژل شوي دي ختم سي. د عراق ځنګل ځواکونو د فلوجي د شاروالي تعمیر نیولې دي. د وی میستر ایسی عراقی ځواکونه د فلوجي د نیول لپاره د داعش خلاف جنگیږي. نور تفصيل به د شافی سردار پر پورت وو.
عراقی ځواکونه چې د امریکا هوایي ملاتړ ورسره دي په دې توانېدلې دي چې داعش د فلوجي د شار د مرکزی سیمه څخه وباسي. د عراق د فدرالي پولیسو رئیس وویل چې په فلوجه کې چې د داعش قوي مرکز ګڼل کیږي د عراقي قواو پرمختګ د ائتلافي قواو لپاره بری ګڼل کیږي. هغه زیاته کړه چې د حکومتي ودانیو آزادول چې په دغه شار کې یو مهم ودانۍ ده په فلوجه کې د عراق د دولت د حاکمیت د بیرته اعاده کولو سمبول ګڼل کیږي. داعش په 2014 کال کې فلوجه ونیوله خو د تیرې میاشتې راهیسې د دغه ښار د نیولو لپاره عراقي ځواکونو لوی عملیات پیل کړي دي. اوس عراقي ځواکونو د دغه ښار نیمایي برخه نیولې ده. په وروستي تعرضي عملیاتو کې عراقي ځواکونه د سهار په 6 بجو ښار ته ننوتل او د داعش د کم مقاومت سره مخامخ شول. د عراق د امنیتي چارواکو له قوله دغه اونۍ د تعرضي عملیاتو نه مخکې د داعش یو شمیر وسلوال کسان د ملکیانو په ډله کې د دغه ښار څخه وتښتېدل. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د اروپایي اتحادیې وروستۍ شمیرې ښیي چې د اپریل او د مۍ په میاشتو کې د شمالي افریقا د هیوادونو نه ایټالیا ته د مهاجرینو راتګ 200 دی. شاوخوا 19,000 مهاجرین تیره میاشت ایټالیا ته رسیدلي دي. یوازې په یوه اونۍ کې د 15,000 څخه زیات مهاجرین د مدیترانې په سمندر کې ژغورل سوي دي او د راپورونو له قراره په یوه اونۍ کې دا تر ټولو لویه شمیره ده. ملګرو ملتونو ویل دي چې د دې کال په لومړیو 15 میاشتو کې 20,000 داسې ماشومان چې خپلوان نه ورسره د شمالي افریقا نه ایټالیا ته مهاجر سوي دي او اکثره د سخت استثمار د خطر سره مخ دي. ملګرو ملتونو اټکل کړی دی چې 3,15,000 نور مهاجرین دا وخت په لیبیا کې په دې انتظار هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په هغو کې زرګونه ماشومان داسې دي چې یوازې سفرونه کوي. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. نن شاعر نقیب احمد عزیزی د امریکا غږ د آشنایانو د ادبی ډیرې ملمه ده. کولای شي لګروسته خبرونه ته تلیفون وکړي. د سټوډیو د تلیفون نمبر ده 202-6-11-12-6-10. درنو اوریدونکو، ملګرو ملتونو د ماشومانو د چارو ادارې یونیسف رپورت ورکړی دی چې پناه غوښتونکي ماشومان چې له جګړو، فقر او بدبختۍ نه تښتي غواړي اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبېدو د احتمال نه علاوه ممکن په دې سفر کې د وهلو، ډمولو، حتی جنسي تیریو او اجباري کارونو سره مخامخ شي. یونیسف اعلان کړی دی چې د مهاجرو او پناه غوښتونکو په خاص ډول د هغو پناه غوښتونکو زیاتره ماشومان دي چې د لیبیا نه ایټالیا ته ځي. دوی په بیړیو کې سفر کوي چې هر شیبه په خطر کې دي. ملګرو ملتونو رپورت ورکړی دی چې د 206,000 کسانو د جملې نه چې د روان کال د جنوري د اول نه د جون تر څلورمې پورې د مدیترانې د سمندرګي د لارې اروپا ته تللي دي، په هرو دریو تنو کې یو ماشوم دی. او ډیره مهمه دا ده چې د دې ماشومانو په سلو کې 90 تنه یوازې او بې سرپرسته دي. ملګرو ملتونو د ایټالیا د ټولنیزو مطبوعاتو په حواله ویلي دي چې دغه ماشومان الکان او جنکۍ په لیبیا کې د جنسي تیریو سره مخامخ شوي دي، فحاشۍ ته اړ شوي دي او په هغو نجونو کې چې ایټالیا ته رسیدلي یو شمېر حامله وي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنرۍ رپورت ورکړی دی چې د ترکیې او یونان په لاره د پناه غوښتونکو بهیر تر ډېره حده کم شوی دی، خو اوس هم زرګونه پناه غوښتونکي په یونان کې سرګردانه دي. سلویخت یا 15 زره پناه غوښتونکي به وي چې په کمپونو کې ډیره دي. د پولیسو په توقیف کې بې سرنوشته پراته دي. احسان لبیب چې ډیر کلونه کېږي په یونان کې اوسیږي، د افغانو پناه غوښتونکو د کورنیو سره ارتباط لري او په مشکلاتو یې ښه خبر دی. وایي د افغان پناه غوښتونکو دقیق شمیر نه دی معلوم. دی وایي ډیرو کورنیو ورته شکایتونه کړي دي. هغه ماشومان چې عمر یې د قانوني سن نه کم وي، پلار یا مور یې ورسره نه وي، حتی که د خور، ورور او خپلوانو سره هم ملګری وي، د مهاجرت نړیواله اداره افغانستان ته د بیرته ستنېدو په پروګرام کې نه مني. احسان لبیب وای یو سړی راغلی و، ښځه یې ورسره وه او یو نه کلن ورور یې ورسره.